السلام علیکم د ازادي رادیو ایوی بلی خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او همدارس په دوه منی مای کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په تیر 2023 کال کې له هغه مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 30% ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالره بسپنه غوښتې وه. په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پایه یې یوازې 30% او د روان کال تر مې میاشتې پورې 53% یا 1.3 میلیارد ډالره ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې د کمښت په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکوي چې که د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایرانه د افغان کډوالو ډله ییز ایستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې له ایرانه د افغانانو ډله ییز ایستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی دی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 8 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. اف ای او پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویل د خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزی، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې په هر خونه کې تر 15 ټنو پورې ممیز زیرمه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره همدارز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړول به له کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته ضایعات راکم او خپله ګټه زیاته کړي. افغان کروندګرو او باغلرونکو تل له دې کبله شکایت کوو چې د خپلو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هیلمندۍ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته به پر روانه اونۍ کې لاره اواره شي. متحد ایالاتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې په غزه کې 6 ورځنی اوربند ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي آزادول پیلیږي. اسرائیل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د دې کړکیچ د حل لپاره خبرې کیږي. ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې پر روانه اونۍ کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل اسرائیلو په یوه هوایي برید کې 8 کسان چې ماشومان هم پکې دي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبو د ویش په یو مرکز کې وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی غوښتل په سیمه کې د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال په نښه کړي خو وایي د یوې تیروتنې له کبله د میزایل هدف ونویشت او 2 متره لرې ولګید. او ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه به خبرې وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناټو وپلوري څو ناټو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا په واشنگټن کې وي او په پام کې لري چې له ټرمپ د بهرنیو چارو له وزیر مارک روبیو او دفاع وزیر پیت هیکسیت او همدارس د امریکا د کانګرس له غړو سره وویني. ټرمپ تیره شپه په واشنگټن ډي سي کې خبریالانو ته وویل چې دای به د ناټو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناټو ته د پرمختللو وسلو بلا بیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې بیا پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال سناتور لنسی ګراهام پرون وویل چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوځي، ځکه د پوینا د سیخکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلی چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې د اشغال پر ضد جګړه پر مخ بوزي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د خوراکي توکو پر مرستو تمرکز د خلکو نورو اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی.
سازمان های کمک رسان مخصوصا
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي.
په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو نیو رئیس د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله خښوي ده.
ګرچې اوس هم ستونزې شته، غلام خان باندې متاسفانه هم همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د برتانیا د پاچا په بلنه لندن ته پر رسمي دولتي سفر ځي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي په افغانستان کې په 2014 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د خلکو نورو حیاتی اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی. او چا پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو تر ناامنۍ لوړ دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا نوې راپور ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځېدلی چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاو لکه اوبو، روغتیايي اسانتیاو، حفظ الصحې او بیړنۍ سرپناه ته لازمه رسیدنه ونیسي. دغه راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2014 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یک شنبه په ورځ د جولای په 14 مخبور سوی، په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچه، لاسته راوړنې او عملیاتي ننګونې څېړلې دي. او چا زیاته کړې چې په 2014 مریز کال کې له 22.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 9% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو سبیو سهمیو کې ترسره سوې ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچا د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو لپاره غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر زیاته کړي چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډېرېدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې سوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپېریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یوه داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک، پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو او بیړنیو سرپناو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینو پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندویه سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنی ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودیجې کمښت اړتیاو ته د اغیزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2040 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالر څخه یوازې 40% د کال په اوږدو کې ورکړل سوې ده. وړاندې راغلي چې د دې نه وخت راپور ورکولو له امله دا شمیره د 2015 کال د مې میاشتې پورې 53% ته لوړه سوې وه، خو د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت پاتې تشو. ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. وچا مخکې ویلي و چې نږدې 23 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه ووري. په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغانان وای په روسيو نږدې شلو ورځو کې د هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید بهیر بند کړی دی. دوی وای لتیرو څو کلونو راځي په امریکا او نور هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید لکهبل د ډیپورت لګوښ سره مخامخ شوی دی. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ اوس راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکونکي نیولې دي چې له کبله دا بهیر ځنډیدلی دی. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله د پولیسو له زورونو او له دغه هیواد د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیرې دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی لړلې د حسینې رفیع په نوم په اسلام آباد کې میشتې یو افغاني کډوالې ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې عمله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري استنې ته زمينه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې کوونی ول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورت شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پیډوا کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نخبرېدو په شرط وویل
شاوخوا شل ورځې چې دوی د ویزو تمدید اکسټنشن دا لړۍ بند کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي. افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او لاغوی نه پیسې اخلي زوري.
دوی وای ک د ویزو د نه تمدید لامل په جبري ډول له پاکستان وېستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي تر څو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو تیر ورځ خبر ورکړی چې دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی ای افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولي چې لامل یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډیدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی ای داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډیر شمیر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدېده. پاکستان کې میشت افغان کډوال دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډیر کالداري لګښت راځي چې ډیرې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په پاتې برخه کې. بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د برتانیا د پاچا دوهم چارلز په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې له 18 تر 19 پورې په رسمي دولتي سفر لندن ته ولاړ شي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو هیڅ ولسمشر ته هم د دوهم ځل لپاره لندن ته د رسمي دولتي سفر بلنه نه ده ورکړل شوې. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې په 2019 کال کې هم د پاچا چارلز او ملکې دوهمې الیزابت میلمه و. ټرمپ چې د برتانیا د سلطنتي کورنۍ او پتیره د پاچا له ځانګړو ملاتړو څخه دی، په دې درې ورځني سفر کې له لومړۍ میرمنې میلانیا سره یو ځای وی. د امریکا ولسمشر ته د برتانیا د بل سفر بلنه د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر هغه مهال ورکړه چې په 13 فبروري میاشت کې له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله. ټرمپ هغه مهال د دې بلنلیک تر لوستلو وروسته ویلی وو چې دا د دل لپاره یو ډیر لوی ویاړ دی او پر دې ځانګړې خوښي څرګنده کړه چې د سفر پر مهال به د پلازمینې لندن په لویدیځه څنډه کې د وینډسور په ماڼۍ کې دراوي. له دې مخکې د امریکا پخوانی ولسمشران جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم برتانیا ته د سفر پر مهال په وینډسور ماڼۍ کې دراوو. دولتي سفرونه اکثرا تشریفاتي بڼه لري او هدف یې د دوستانه اړیکو پالنه یا د سیالو هیوادونو په اړیکو کې د نرموالي راوستل وي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ته دا بلنه پاچا دوهم چارلز په خپله استولې وه، خو دا کار له انتخابي حکومت سره په سلام مشوره ترسره شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټرمپ ته د دې بلنې د ورکولو یو علت دا هم دی چې صدر اعظم سټارمر غواړي له ټرمپ سره اړیکې نږدې او پر برتانیا د هغه د ځینو پالیسیو اغیز کم کړي. د سټارمر او ټرمپ اړیکې دوستانه ښکاري او په نتیجه کې برتانیا د امریکا لخوا د نورو هیوادونو پر وارداتو د درنو تعرفو د لګولو له اغیزو په امن کې پاتې ده. خو د پخوانیو سفرونو په څیر داسې نه ښکاري چې په برتانیا کې به ټول د ټرمپ د سفر هرکلی وکړي. په 2019 کال کې چې ټرمپ په برتانیا کې و، نو په پلازمینه لندن کې یوه بشپړه ورځ خلکو مظاهرې وکړې او په دې ترڅ کې هغه بلون چې ټرمپ یې د یو قهرجن نارنجي رنګه ماشوم په بڼه ښوده هم د پارلمان له مخې څخه هوا ته خوشې شو. په پارلمان کې د سټارمر د کارګر واکمن ګوند وکیلانو په دې اړه پوښتنې رابرسېره کړې دي چې ولې باید ټرمپ ته دومره تود هرکلی وویل شي، هغه هم داسې مهال چې نوموړی په غزه کې د اسرایلو د اقداماتو ملاتړ کوي او د کاناډا او ګرینلند په څیر د متحدانو ملي حاکمیت ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
سمګ خاګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګرۍ د تیر کال پر تلخه شوې ده. خو د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل چې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري زراکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټون دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګر چې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې، هغه هم اوسه پورې جګي دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 9.8 میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. لدی وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80% کم شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګري د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سه کال ستونزې لږ زر کم شوي دي. دغه یو ستونزې ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشي دا ونه ځي، ځکه دا دي توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتو راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې دا غي مین وجه ده چې بازي پروجیکټ افغانستان ته راغلی دي، او ور سره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودي د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولای شي د جولای تر دیرشمې پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 رئیس تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوی چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخ کړي، او ژمنه کړې و چې په دې برخه کې به اړینه اسانتیاوي رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځې بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شو. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را ورسیدو د خبرونه ورستۍ برخه ته او د هم ورستۍ راپور. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنه شوی کورنۍ لزده کړو د خپل لونو د محرومیدو له وجې اندېښمنې دي. دوی وایي په کډوالۍ کې لونې ښوونځیو ته تللې خو خپل هیواد ته پستنېدو سره په کور ناستې دي. جونې هم وایي خپل تیار راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لرې کړي. د جونو د زده کړو ملي کمپاین وایي طالبان باید په دې اړه پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا له پېښور ښار افغانستان ته تازه ستنه سوې د وو لورګانو مور سیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه سوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسیږي. سیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې دل ته اوس په کور ناست دي.
اسکول کې بابي
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې زده کوونکي ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه سوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسیږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله دا له زده کړو بې برخې سوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
ډیر ورته اندېښمن یو. نه پوهېږم چې د دوی راتلونکي به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله ښوونکې، خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې، خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو، له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو، یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې و ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو. دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د انجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکۍ کډوخیل وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپله پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغه شي او وکړای سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي مؤسساتو کې زده کړې کولی هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومي تر څو پورې د خلکو تقاضاو ته رسیدګي وشي.
د طالبانو حکومت د 401 لمریز کال په قوس میاست کې انجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 403 لمریز کال په همدې میاست کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نور انجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیون ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې کدا مندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره و. د خبرونه په دوهم نیمه کې تاسو د ازادۍ میلمه د یوې ځانګړې مرکه اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه پرې ده جان تاسو او د ازادۍ رادیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېرېدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډیر په خاطر لرم. په اول کې سمه ده نږدې ملګری مور وفات شوی و چې د غوت هم خپه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندي ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنې مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
ام په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه راپدې خوا تر اوسه پورې دا دی 4 کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه. که بیا مو په پای کې وخت کم شعر له تاسو واورو هم ذهن نرته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې 4 کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډیره ګرانه ده، زه هیڅ کله نه غواړم دلاسې ورکړم او د ځان نه ډیر دغه ما عزت کوم. هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي، او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوي؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي، او یو دوه ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردان کینم، خو دې دغه چې خبره ته دوه اول نمرات او نمرات سره ډیره ګرځیدم، څه کې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما سنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم، زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکرم ما ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده، او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شامله وله. راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم، مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارېدي، هغه یې ما ته راکړلې، زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو، کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره غو پارک ته خوشحالم. چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ وه، هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې سره په یوه صنف کې وم، بیا د ځینو ستونزو عمله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم، زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سره وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایق وم.
تا بیا نقل ورکوي چاته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو دا زما د خوښې مضمون نه و، ټول مې زده کېدل، خو څه مې زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوکې شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخې څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زمات نه دیگه، یعنی که زه عرضه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول موس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې، کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم زه خاطرې کله کلین او ګوین چې ان مو څمره کله وام جاهل او پیس نه پیدا ما کله کله زړونه په کوارت مزر نه پرت باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه ریږي و ورځ ما زری کور تر ورې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سکور مور اخلي وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم چې کور مور ونه اخلي
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ مدیر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکولو د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو صنف یې و د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د صنف کومه خبره کې دا سر په لی به وای هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتمن په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته وروسته زه مر تلویزیون ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یم د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلې و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څه کوي خبر یا دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دي ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دي ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې انا قری ولا سنې ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغه مې ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دونه چې زه د مکتب نه فارغه و میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنه کې ډیر غټ رایې پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په بلو کې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سم کار کړل نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه به امتیاز و اتره تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورته لکه پیسې به وي که به نه وي ینتاس په پرې او اخر کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول خراب شول نو خو هغه بیا هم د معاملات تر کړی دی او که به نور نه و د اقل مو ته په خدای چې ما یاد نه دی وته دي چې په کور کې په پیسې نه وي 100 روپۍ 500 روپۍ د کرایه لپاره ما چې د همسایه نه اخیستې خو ما ته کړی چې څلور شخ پرونه لري سبت وکه او بیرته راشه
دا لکه مخ نه چې خوندي بن شوې د زن انجونی نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په انجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و انجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ انجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې او خو دی هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلای خو د سنفیو نه مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته مونم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د سنجونی ولې نه دي توانېدلی چې کورنۍ او تقینات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم یې کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړي خبري ولا شې ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدلار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور رزق نه ده پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چې ته مو نه شو ورکړای مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلای چې زه غواړم ډاکټر شم هغه ته وایي ته په کومه ډاکټر کیږي درس نشته مکتب نشته پانتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټر شې ته نشو ورته زه غواړم کوم کیشم خو دې ته دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خدا کوم جنو چې نام سنفیانی بلګری یاد کړی دوی چودونه کړي به خوشاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ماتویلشی شه که بانه نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا دفلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیرم نورزه کمه اری کنه و سلرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه دم خب بله خیلی خوشحال دل
کل دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړای
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما چې څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړوي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نو په نوم یې څه ووسر زه نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس وکړو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کیږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکی کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی تاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وو
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ولول دي مې غوړون دي کول دي یو شعر به مې ویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې دل چې ما شعرونه خوښېدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړانده وو چې دغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا خېدش د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مه جانانه یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي د کوم ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي.
دلته یو شعر دی را سره دان چې دی د نجونو لپاره دی نتا به تاسو ووایم
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایي شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نور کومه ستونزه نشته. د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او که کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنې زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنې شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنې یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کې جګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربانه دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
سچ چسک مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا پ لوی قدرت باند قسم خری روغانے وا قبول نکی د ہاغنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن ہاغنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن ہاغد تن کئی مینے ہاغد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گنن ہاغنن سوائے راتا مخکی مخکی کی 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 گنن
میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا نادا ہاگا نادا ہاگستل گدی توری ಗನನ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಖಿ ಮುಖಿ ಕೀಗಿನನ್ ಗನನ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಖಿ ಮುಖಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನನ್ ಗನನ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಖಿ ಮುಖಿ ಕೀಗಿನನ್ ಗನನ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮುಖಿ ಮುಖಿ ಕೀಗಿನನ್